سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های مثلث و روز هفتم اختصاص یافته. اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که امین آلا شنیدم که طالبان گروگانهای امریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می دارند. او نوشته اگر واقعیت باشد ما باید فورا یک جایزه بزرگتر بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید تا بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک از آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الحاصل را انکار می‌کنند. طالبان هنوز در مورد این هشدار وزیر خارجه آمریکا هم چیزی نگفتند. عباس هراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشت. بقایی گفته که سفر آقای هراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده. او جزئیات بیشتر نداده، اما رسانه‌های ایران گفتند که هراقچی در سفرش به کابل و دیدار با مقام‌های طالبان در مورد عقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون‌ها افغان در ایران گفتگو می‌کند. و بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزا اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه گفت بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده اکنون در راه است. او اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت برای ارسال بمب‌های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته در عکس العمل به عملات اسرائیل به رفح و همچنین در پی نگرانی‌ها در مورد تلفات غیر نظامیان محدودیت‌هایی را بر ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ څباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورستر بلې په ترخې دودی. په ورستی مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالی شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلمي راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 5 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. پا په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کلیم وکوم خبرونه تشرخلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو، د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شهاب جان وروره. هغه کسان چې د ایسای سره نو د غینې فاصله درلوده، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول، یا ونیول شول، یا تقبیه شول، یا په اضرار چې په هغې کې زما خپل او خیم موجود و، په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضرر نه زه خپله هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا د تاسو ګورئ زه یو کنج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیزالرحمن زما اوخی دی، همدارنګې د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوي متوکل، دا خصوصي هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځان دغه تر اعظم دا ولې مې ویلي چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسایب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته ایسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لږې اوږدې شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه پخپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجي حسن اخوند اوچت کړلی شو، چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی. اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت کړ، زما اوخی د پېښور نه اوچت کړ، او ماته یې زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بېرته استواره شي. او دا کال و 2004. نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه د غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دې سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی په دغه کې، ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او د ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جګولای. حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې ویل ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړئ چې ماته لرې نه وښې چې ژوندی خدای که نه دا ژوند راته خو یې وښایا. نو چې کله یې ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې و چې د دوو کسو د مټو نه نیولې او دی راوسته. صلاح الدین وکته، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایان ته وویل چې سړی ژوندی دی، اوس کار وکړئ چې راوی باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د ICIA سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوحې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضې شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب. د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درویشتمه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغې کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تورونه رد کړل، تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو وویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی وو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او د هغوی اقلیتي کمې فرقیز تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي او بیا مونږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زموږ خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي خو داده چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه. نو د هغې نه پس تاسو ګوري نو په پا پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې، که ستاسو یاشي د جمعیت الما اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و. په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي. نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلادالنبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي و. دغسې بیا چې کومه غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وژنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څانګه اعلان کړې وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمې ورغزو او د باجوړو. نو دا ده چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی یو رپورټ ما کتون هغوی دا ویلي چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہواري داعش اخیستې ده. بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي، دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، طریقې طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه، او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولې دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي، ولې دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي. نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسؤلیت هم اخیستی ده. څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او که څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دېنه ستا پوښتنه ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو ته د نور نوم واخیسته، دا د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپل هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوحې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوه قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کز قندار کې کینو. او د دوه دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوه قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته، کشمیر ساحه ته، او دلته ځای په ځای شو. هماغه وخت کې د پاکستان د سیوري لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکه امریکا کامیاب شول، سوریه یې لاس کې ولویدله، او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي. دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې د کامل د منځه تلل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانی ته واچول، او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به وسپاره پاکستان ته. او تاسو معلوم دي چې پاکستان حکومت اردوی همیش دا لوبه په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې الته پټنځای لري او دا دغه لري. د دې پلان د شیعه او سنی جنگ اچولو چې په عراق کې وکه، په سوریه کې وکه، او شیعهګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وکه، داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغلی دی، په حدود یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعهګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعهګان وژلي دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وایي چې چینایان د دې استاد ته واقعیت هم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چې هلته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنجګور واقعې ته وګورئ چې اووه چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمی صاحب، وبخښئ ستاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
پاکستانی جنرالان په مقابل کې چې دی ورته دوسیه ایښی ده چې دا ټی ټی پی وژلی دي او دا د افغانستان نه راغلی چینایانو دا ورق اخیستی داسې په مخې ورته ایښتی دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شي لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورق ایښتی دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله گلگت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډیر زری قواد واچوه د دې څومره مصرف چې کیږي او دې هدف هم داو چې په نفر ووژني چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه مخکې خبره مې قطع شوله دوی د پاکستان د دولت نه هم پیسې 2300 میلیارده سږکال د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارده یې نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو ته بهتره معلومه ده تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد یې لپاره دي چې دی یو ځل ورته د هغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1955 کې دا واقع شوی وه او دا باید بنده شي دا دوسیه هغې ویلې تا ته چا ویلي دي دا 1955 کې شوی که هر وخت شوی دا موږ ته راکوه هغې ویلې دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مننه فاطمی صاحب
یو د کاندیدای د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزی دا لاره مه جوړوئ دا تاسو ته ګټه نه کوي دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی یو دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغې اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټرېننګ اخلي دویم ماته په خپله بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې ګرفتار شوي وو یو یې د کابل و یو یې د مزارو او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوه لکه څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي هغه ما تماس ونیوه نفر بیا اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته وی معلومه اوس ما ته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټرېننګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدلی شوی پا نکتایی والا باندی پا او پا لباسی بدل شوی ده پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیزی که دا دی دو کسانو دی چشم دید واقعت دی چما تیمیلی دی دی التا نیول شوی ورد شوی و او دی دکه ترینن پا بیس که دی موجود
فاطمی سی دا خبرو کرد چه پا دا پاکستان که رزل شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیر دي ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نومې دی هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي او بله دا هغه د هغه وایي چې مونږ د زر پاکستان نه راغلیم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه وو زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه وو هغوی زه راولېږلم دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه نو په هغې کې د ترکي خلک شته دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بل زو څوره چې مخ کې خپل سیاست کټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو په پته نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکونه په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو سل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره
مننه ده د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته را وګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته را وګرځو د داعش باندې ډېر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډېر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سږ کال ډېر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او که نه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه مهاجرینو راوستل شروع کی خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولسلکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه اوس هم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولسلکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلیږي هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چی لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود ده دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخت کوي هغه دوی را وړاندې نیسي زورۍ رالیږي او تاسو پې زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تاته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال پیسې په دې مهاجر واخلي نه تنها چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون تکي خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیری نو دا ډبل سټنډرډ لو به د کم از کم 50 کالونه روانه
د دې بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط به
په دې مړې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وي سره نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو ووم کتل او واومرېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالي وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنځیرونه شلول او دا ټولې خبرې وشولې خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان و چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو خو د هغې باوجودو ملي هلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې داغه یو غټه وجه دام ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمونږ توایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوز باندې، د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي،
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپورونه خو همدا دي چې هند ته ډېر نږدې
شي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر به وران شي؟
تاسو که زما مرکه اورېدلی مخکاره ویلی دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی، حتی جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، حتی ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې یرغلم وکړي ویم نیسي، او دا به د خپل په خوښه هم نه وي، دا به د پاکستان د امریکې په اشاره باندې، ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي وینیسي، لکه خوست، لکه چمن، سپین بولدک یا واخان، چې دا یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحا لودی نده کرده چه وزمال موله دی خبری تا حسین اقانی هم چه دوانه گوره ده امریکی که سفیران همو و پا لندن که ملیحا لودی سفیره و دی دوانه ده ویلش ده کال با ده غیی او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي، او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي. په د باندې کافي کار شوی دی، ځکه خو دا تحریکونه د سپو قوت سره روان دي.
چې په بس کې مو برخه سره وخت مومن صرف له تاسو مننه کوم، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې دمره سره وکړ.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته محکمه جزایی بین المللی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان و شمول رهبر این گروه ملا هبت الله اخوندزاده را کرد که با واکنش و استقبال زیاد همراه شد. این را مرور میکنیم و از انتقال مسالمت آمیز قدرت در آمریکا میگوییم و اینکه چندین فرمان اجرایی رئیس جمهور جدید برای خیلی ها تکان دهنده بود، ولی دور از انتظار نی. این برنامه این فرامین دوران ترامپ را که ممکن است روی زندگی شما و آینده افغانستان تاثیر بگذارد را بحث خواهیم کرد و چند خبری دیگر. در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی در 51 سالگی در کابل درگذشت. پایان انتظار طولانی برای مهاجران افغان در فیلیپین. 200 شهروند افغانستان 3 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به این کشور منتقل شدند. تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن. 2 شهروند آمریکایی در مقابل یک زندانی طالبان آزاد شد. پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان. او در پیام خداحافظی از طالبان خواست تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. ترامپ و دنیا با آتش‌سوزی مرگبار در ترکیه. باز هم خوش آمدید. من صدی تجلی هستم و در این برنامه برای رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. پنجشنبه این هفته کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. کریم خان روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که این تصمیم پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده اتخاذ شده است.
پس از تحقیقات کامل بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من اظهار می‌دارد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی جنایتکار هستند. مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی، مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی طبق ماده H71 اساسنامه روم. همکاران من به این نتیجه رسیدند که این دو تبعی افغان به لحاظ جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنان افرادی هستند که جنسیتشان با انتظارات ایدئولوژیک یا بیان جنسیتی طالبان مطابقت ندارند. و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانستند. این آزار و اذیت حداقل از 15 آگوست 2021 تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 آگوست 2021 شروع شده و تا امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. این اقدام دادگاه کیفری بین المللی با استقبال زیاد فعالین حقوق زن و حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بین المللی امروز حکم بازداشت رهبران طالب را صادر کرد، از جمله هیبت الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی. ما معترضین و فعالین حقوق بشر خرسند هستیم و تشکری میکنیم از این فرمان و امیدوار هستیم که در حد یک فرمان نماند و حتما حتما اجرایی شود.
و درخواست محکمه بین المللی جزا چقدر میشه امیدوار بود؟ این درخواست برای طالبان به چه معنا است؟
امی حکم محکمه جزای بین المللی یک ارزش سیمبولیک داره و فکر نمی کنیم که به سفر رهبر طالبان کدام تأثیری داشته باشه. ما می فهمیم که ملاحبت الله کابل نمیره و سفرها را بسیار محدود سفر داره، حتی در بین افغانستان اسکندرم بیرون جای نمیره. ایرخبان که در کشورهای دیگر برم، خب اگر محکمه جزای بین المللی دیگر رهبرای طالبه مثل امیر خان متقی، ملا برادر و ملا حسن که نخست وزیر طالبه است، اینا را در این لست شامل کنم، باز یک تأثیری خواهد داشت، از خاطر که وزیرا یا مقامای طالبا هر وقت بیرون از کشور سفر دارن. یک چیز دیگه میخوام بگویم که از طرف ICC محکمه جزای بین المللی در مورد بعضی رهبرای دیگر جهان هم ارست وارنت صادر شده، به شمول ولادیمیر پوتین و به شمول یک تعداد دیگر رهبرای بین المللی که در بین اونا قذافی نیامد، که قذافی باز مرد، غیر از قذافی عمر بشیر از سودان او را هم ICC در موردش آرست وارنت صادر کردن. خب طالب ها میبینیم که عمر بشیر هم سفرها خود هم میکنه، دیگه کشور هم میکنه، طالب دستگیر نشدن.
یک خبر تکان دهنده و یک شوک بزرگ برای افغانستان در این هفته در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آصاحی بود. او روز پنجشنبه در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. خبر مرگ او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. آصاحی قهرمان دو مرتبه جهان در بخش پیشکسوتان بود. او تا قهرمانی راه دشواری را پیموده بود و در مصاحبه پس از نخستین قهرمانی خود با چشمان پر از عشق از مشکلات اقتصادی خود بر رادیو آزادی گفته بود.
بچه‌ها با بچه‌ها فلسفه نمی‌شن. وای که من سینه مرغ می‌خورم و اونا یه غذای ساده، خیلی برام سخته.
هم مسلکان او را مرد شجاع، مهربان و زحمتکش توصیف میکنند.
واقعا وقتش نبود که از این دنیا بره، ولی متاسفانه مرگ دست خداوند جل جلاله هست. ما چیز کرده نمیتونیم. یک ورزشکار با اخلاق، یک ورزشکار مؤدب و یکی از قهرمانای پیشکسوتای ما بود. از مبسار در زودی مسابقه مسمی درست پیش در یک عکس ما کامن داده بود، تشویق کرده بود و امیدوار ازی بود که من بتانم خوب بدرخشم در اون مسابقه. واقعا من روز اما کامن شدیدم، اشکم ریخت و بیادش افتادم.
رفتن او را زود هنگام وضایه بزرگ برای ورزش افغانستان می نامد.
واقعا فعلا در شرایطی که افغانستان قرار داشت، تو یک ورزشکار بود که با بودجه شخصی خود با بسیار اقتصاد ضعیف، با بسیار ناتوانی ها، با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکرد و زحمت میکشید تا به نام افغانستان مدال بره و مردم افغانستان خوشحال ببینه. خوشبختانه علیرضا سایی توانست دو مدال طلا را در جهان در بخش پیشکسوتان به افغانستان تقدیم کنه و زیای بزرگ است در ورزش پرواش اندام افغانستان. ما فعلا در بخش پیشکسوتان یک ورزشکار یا یک قهرمان نداریم. امی بود که شاید ما خواستار 5-6 مدال دیگه را داشتیم که از مسابقات جهانی WBPF به افغانستان تقدیم کنه و بعد از او شاید ریتایر میکرد خدا، ولی خیلی زود بود، واقعا هیچ باورم نمیشه.
علیرضا آسایی نخستین مدال طلای افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام را به دست آورده بود و آخرین عنوان قهرمانی خود را در سال 2024 کسب کرده بود. او 51 سال داشت، در کابل زندگی میکرد و دو فرزند دارد. یک روز پیش از مراسم تحلیل رئیس جمهور جدید آمریکا، سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین در صفحه اکس یا توییتر سابق خود اعلام کرد که 200 شهروند افغانستان بین تاریخ‌های 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. یکی از کارمندان سابق ناتو که تازه از فیلیپین به آمریکا منتقل شده و رادیو آزادی گفت که خوشحال است که پس از یک انتظار طولانی به مقصد رسیده است. اما شاید این پایان خوش برای تمام مهاجرینی که مقصدشان آمریکا است مقدور نبود و یا هم به این زودی ها نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده یا USRAP گزارش برای جمهور ارائه کنند. این فرمان در حالی صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغان‌های شده که تنها چند روز تا سفرشان به کشور مانده بود.
واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خود ما هم برای صورت، چون تفلان ما از خانوم ما از بسیار نگران هستم، چون نگه میفهم افغانستان بلو چیزی نیست که مثلا خدای نکر اگه کارهای ما کسی های ما کرد شوه ما در افغانستان بریم بارم زندگی کرد نمیتونم، چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانهایی که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا هنوز درباره وضعیت این افغانها اظهار نظر نکردند.
متاسفانه وضعیت نگران کننده برای همیشان پیش شده. فعلا فرمان که ترامپ در قبال مهاجرین اسکان مجدد دادن هنوز مشخص نیست، هنوز واضح گفته نشده، اما چون فرمانهاشون زیاد است تنها در قبال مهاجرینه، از او خاطر این فرمان میتونه که تاثیرات بالای کیسای SIV یا Special Immigrant Visa هم داشته باشن، اما فکر نکنم زیادتر بالای اونا تاثیر داشته باشه، بخاطر که هنوز هم هموطنهای ما که SIV داشتن تکتایشان بوک شده که اونا میتونن بیان امریکا. اما فرمانه که قرار است اجرا شود که 90 روز به عادت تعلیق است بعد از تاریخ 27 جنوری اجرا خواهد شد.
این در حالی است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
برای اکثر جای نگرانی است، چون وضعیت اضطراری است و هنوز معلومات دقیق هیچ چیز با جزئیاتش داده نشده، بخصوص برای کسای تعداد از افغانای ما که از طریق مرزها وارد آمریکا شدن، ما برش undocumented میگیم، آمدن و تا به حال هنوز مشخصا مسئله محاکمهشان یا کورتشان معلوم نیست. بله، موضوع نگران کننده بر اونا هستن خیلی هم زیادتر، و کسایی که آمدن فکر کنیم بعد از آسیه افغانستان که ما برش پرولی میگیم، که اگر اونا در بگراندشان جرم جرایم تا به حال ثبت شده باشه، متاسفانه امکانات خطر بر از اونا وجود داره.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. البته که رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی مراسم تحلیف نامی از افغانستان نبرد، اما صحبت‌هایی در مورد افغانستان یک روز قبل از مراسم در میان هوادارانش داشت. دونالد ترامپ در سخنرانیش به روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد. او در این مراسم طالبان را دشمن عنوان کرد و دولت بایدن را متهم به اینکه تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار داده است. او گفت که میلیاردها دلار به طالبان کمک شده است و او از طالبان پول نمی‌خواهد، ولی تجهیزات نظامی را پس می‌گیرد.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کل اردو را بازسازی خواهیم کرد و این کار را قبلا هم انجام داده ایم. اما اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش کلانی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان می دهیم؟ من میگویم که اگر سالانه میلیاردها دلار به آنها بدهیم، به این شرط که تجهیزات نظامی را میخواهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی بر بازپسگیری تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است.
او ندادن پولا خود تأثیر مستقیم روی طالبان میگذاره، به خاطر که پولا اکثرش طالبان استفاده میکردن، به جیب از اونا میرفت و به امکانات از اونا استفاده میشد، ولی طالبان به شکل بسیار ناجوان مردانه حال کوشش میکنن که این قطع شدن کمک‌های مالی را کوشش کنن که به نحو نشان بدن که مردم افغانستان ضرر دیده و ضرر به مردم افغانستان برسانن با میکانیزمایی که از طریق بانک مرکزی وجود داره در قسمت اسعار یا بسته کردن مارکت‌های تبادله اسعار در افغانستان کوشش میکنن که مردم افغانستان را مشکل مواجه بکنن، که مردم افغانستان سر صدا کنن که ما به این کمک ها ضرورت داریم، در حالی که این کمک ها هیچ ربطی با وضعیت افغانستان نداشت و مارکت افغانستان و بازار افغانستان میتونست به صورت نرمال دوام پیدا کنه بدون از اینکه این کدام تاثیر خاص روی ازی بگذاره. از لحاظ ذهنیت یک تاثیر میگذاره، ولی از لحاظ عملی و نرخ بازار کدام تاثیر مستقیم نمیداشت، چون میکانیزمی که طالبان استفاده میکردن برای تبادل اسعار یک میکانیزم خیالی است، یک میکانیزمی است که خودشان در کنترل خودشان است و دیکته میکردن که چه نرخ باشه نرخ نباشه، و به مو خاطر آل نرخ اسعار کم بالا رفته، دیگه کدام تاثیر خاصی را بر فعلا ما مشاهده نمی کنیم. دیگه امیدواری به این است که آقای ترامپ و تیمشان به عوض از اینکه روی راه حل برای دوام کمک‌های مالی به افغانستان فکر کنن یا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فکر کنن، به فکر یک راه حل اساسی و بنیادی باشن، که موضوع اصلی و اساسی تیم جدید همی است که ما باید یک راه حل اساسی را پیدا کنیم که چطور مشکل افغانستان حل شود، مشکل مشروعیت نظام حل شود، مشکل آزادی خانم‌ها و دخترای افغانستان حل شود، مشکل تحصیل دخترها، مشکل پنتون دخترها، مشکل کار دخترها، مشکل حق آزادی مردم افغانستان و بالاخره مهاجرین افغانستان که به سرنوشت هستند در گوشه و کنار دنیا و در کشورهای منطقه، و خطر تروریسم که در زیر سایه حاکمیت طالبان گروه تروریستی رشد کردن، به اینا باید یک راه حل اساسی و بنیادی پیدا شود.
توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده شده بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط حکومت جمهوری افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده است.
خب تیم جمهوری خواها به صورت عمومی و تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ از برخوردی که همراه طالبا کردن در او دور اولشان پشیمان هستن و با یک استراتژی نو و دیدگاه نو آمدن که موضوع افغانستان امروش برخورد کنن. موضوع افغانستان هم مستقیم به مربوط خود افغانستان و هم در وضعیت کلانتر در محیط منطقوی و بین المللی مورد بحث است که به شکل برخورد صورت بگیره. شما شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که پول به طالبا قطع میکنن. شما همچنان شنیدین که طالبا گفتن، آقای ترامپ گفتن که سلاح و تجهیزاتی که در امرای از امریکا به افغانستان افغانستان باقی مانده پیش طالبایی قابل قبول نیست و یا باید پس گرفته شود که او خواهد لازم میکانیزم عملی اجرایی نیست، ولی زمینه سازی برازی است که باز امریکا از طریق هوا بعضی حملات هوایی را بالای تاسیسات و تجهیزات انجام بدن، کنار را از بین ببرن. و طبیعی است قدم بعدی موضوع لایحه معرفی شدن طالبان من رئیس گروه تروریستی در کنگره است که به خیر از طریق جمهوری خواها پیش شده و او فعلا چون خانه دست از واس سنا در پیش از واس به اطمینان پاس میشه و وقتی که پاس شد طالبان من رئیس گروه تروریستی شناخته میشن و تمامی کشورها ملزم میشن که رابطه خود با گروه تروریستی طالبان قطع کنن و هر آن دولت و کشوری که با طالبان رابطه داشته باشن من رئیس دولت های عامی تروریست و تروریست ها امروشان به خود صورت میگیرد.
البته پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را نیز رقم زد. او در پایان این ماموریت 3.5 ساله بار دیگر بر تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز و کار است.
خانم رینا امیری در طول مدت ماموریت خود در سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان هیچ کدام دستاورد نداشتند و مسئولیتشان را در برابر زنان افغانستان به وجه احسن و صادقانه انجام ندادند. هر بار اقدامات سرکوبگرایانه و ظالمانه طالبان علیه زنان افغانستان را فقط با یک بیانیه، یک اعلامیه میانتهی محکوم کردند و یک اقدام ملموس در زمینه کاهش محرومیت ها و محدودیت ها بر زنان افغانستان نداشتند. بناهن استعفای خانم رینا امیری هیچ کدام تغییری را در وضعیت فعلی زنان افغانستان رونما نخواهد کرد. بودن و نبودن خانم رینا امیری دیگر برای زنان افغانستان مهم نیست.
رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 3 دسامبر 2021 از سوی اداره جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. روز سه‌شنبه این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان به امریکا خبر داد. با گزارش CNN این تبادله در آخرین ساعت ریاست جمهوری جو بایدن صورت گرفت. رایان کوربت و ویلیام مک‌کینتی دو تبع آمریکا در بدل رهایی خان محمد یکی از افغان‌ها آزاد شدند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. اما در مورد رهایی محمود شاه حبیبی و جورج گلسمن، دو شهروند دیگر آمریکا که در ماه میزان سال جاری از جلسه نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هر چیز زودترشان شده بود، چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست. اعضای خانواده‌اش و مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. وزارت خارجه حکومت طالبان این تبادله را به فعال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی سازی روابط میان دو کشور میتواند نقش داشته باشد. در آلمان یک پناهجوی افغان که شهروندیش در رد شده بود دو تن را به قتل رساند و بحث‌های صدا مهاجرت در احزاب راست افراطی این کشور بالا گرفته است. مهاجم با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رساند. این حادثه حدود ساعت 11:45 قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر اشافنبورگ ایالت بایرن جرمنی رخ داده است. یکی از قربانیان این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و با شدت زخمی و کشته شده است. قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکشی الاصل بوده است. متهم مرد 24 ساله افغان است که در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگیش رد شده است.
اکنون باید شفافسازی بیشتری صورت گیرد که چرا این مجرم هنوز در آلمان حضور داشته با پلیس محلی و سیستم قضایی با وجود جرایم خشونت‌آمیز قبلی چگونه با او برخورد کرده اند. مقامات باید توضیح دهد که چرا این عامل جنایت با اینکه ارتکاب چندین جرم خشونت‌آمیز همچنان آزاد بوده است. بدیهی است که برخی مسائل در بایرن اشتباه پیش رفته و به همین دلیل واکنش بایرنی ها برای من عجیب است.
وزیر داخلی ایالات بایرن یواخیم هیرمن گفته که متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این واقعات به سرنوشت پناهجویان در جرمنی تاثیر بزرگ گذاشته است.
احزاب سیاسی دولت مردای آلمان واکنش‌های بسیار جدی داشتند، ضمن اینکه عمل بسیار شنیع را محکوم کردند. خواستار احزاب سیاسی مثل AfD یا آلترناتیو فور دوچلند خواستار خروج اخراج مهاجرین افغانستان از آلمان شدند و سایر احزاب هم واکنش‌های بسیار تند و جدی داشتند و تاکید کردند که قضیه باید جدی مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. در کنار از او یک مجموعه زیادی از دیاسپورای افغانستان که در اینجا زندگی میکنن ضمن محکوم نمودنی این حمله و یک نامه نوشتن برای دولت آلمان و مردم آلمان در کنار از اینکه ابراز همدردی و ابراز غم شریکی دارن، از دولت آلمان میخواین که با چنین افرادی که نماینده جامعه افغانستان بودن نمیتونن قطعا برخورد بسیار جدی و قاطع داشته باشه و ما امیدوار هستم که دولت آلمان یک چنین افرادی را که پیش بینی میشه مشکلات روحی روانی دارن و سابقه جرمی دارن در قسمت اخراجی از اینا از جامعه و در قسمت در واقع پیشگیری از یک چنین رویدادهای باید بسیار محتاط باشن که ما در آینده شاهد یک چنین حوادث تلخ و ناگواری در جامعه آلمان نباشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه پس از مراسم سوگند با صدور چند فرمان فوق‌العاده اقدامات جدی خود را آغاز کرد و این فرامین در خیلی‌ها نگرانی ایجاد کرده است. البته که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان یکی از فرامین شوکه کننده بود، اما در یک فرمان تاریخی دیگر قانون تولد و حق شهروندی را در این کشور تغییر داد. ترامپ دستور داده است که فرزندان مهاجران غیرقانونی آنهایی که با ویزای موقت وارد آمریکا شدند و در صورت تولد در خاک ایالات متحده پس از این به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را کسب نکنند. در حالی که متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از قبل چنین تفسیر شده که هر کس در خاک ایالات متحده متولد شود تابعیت این کشور را دریافت می‌کند. رئیس جمهور جدید برای رقبای خود هم خط و نشان تعیین کرده است. از پوتین خواست با جنگ مضحک در اوکراین پایان دهد یا با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.
قسمی که معلوم میشه ایالات متحده آمریکا من بعد روابط خود در کل با تمام جهان تغییر خواهد داد، حتی با نزدیکترین متحدینش که اتحادیه اروپا و ناتو باشه. مثلا از کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن میخواین که 5% درآمد ناخالص ملی خود وقف بودجه نظامی ناتو بسازن که برای بعض از کشورهای بسیار زیاد است، حتی سرسام‌آور است. به این ترتیب روابط خود محاسبه شده و پرگماتیک با تمام کشورها میخواهد تامین بکنه، با تمام قوت کوشش میکنه که در اوجه که مصارف ایالات متحده آمریکا زیاد است او را به حد اقل برسانه، جایی که پای ایالات متحده آمریکا زیدخل است او را با یک بازنگری بسیار شدید میخواهد بررسی بکنه که مصارفش در اوجه هم کم باشه، اگه منازی اوکراین است، اگه مسائل شرق میانه است، اگه رابط با چین است و با سایر کشورها است.
ترکیه در این هفته شاید یک آتش سوزی مرگبار بود. این آتش سوزی روز سه‌شنبه در مرکز اسکی کارتالکایا در ولایت بولو رخ داده است. شمار قربانیان آتش سوزی در هتل 12 طبقه گراند کارتال حداقل 76 نفر اعلام شده است. هتل گراند کارتال در مرکز اسکی کارتالکایا در شهر بولو واقع است که یکی از تفریحگاه‌های پررفت آمد اسکی در شمال غرب ترکیه محسوب می‌شود. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر و بعد.